ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه و منئ. روانه خبرونه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شخړې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه دي. که تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي. کړومبه خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د اسماعیل خان پولیس چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتار کړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو لوړ پوړی پلاوی د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اسرائیل غږ کړی چې د غذا په شفا روغتون کې بند پاتې کسان دې خوندي کړل شي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ډیر اسماعیل خان پولیس چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتار کړی. د ډیر اسماعیل خان صدر تانی ایس ایچ او خباب بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې وزیر د دربن تانی پولیسو نیولې او د ډیر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو ته حواله کړی.
علی وزیر بنے دعا ایف آئی آر درج وی او عدالت دتا د ضمانت د پورا د 15-40 ورځې وخت ورکړای وو. او په دا ایف آئی آر کښې علی وزیر نن سهار د درابن تونې پولیسو گرفتار کړی دی او بیا یې دوی ته حواله کړی دی.
پولیس چارواکي زیاتوي چې علي وزیر یې دا مهال د صدر تانی په حوالات کې ساتلی او سبا د نومبر په 15 به یې په ډیر اسماعیل خان کې عدالت ته وړاندې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رازنده سیمې مشر ندیر افغان د علي وزیر د گرفتارۍ پر دې عمل کې نن د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د بلوچستان په چمن سیمه کې روان افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو پر ضد روان احتجاجي پرلت ته د وینا نه پس له خپلو ملګرو سره واپس جنوبي وزیرستان ته په لار چې د دربن پولیسو گرفتاره کړی او بیا یې د صدر تانی پولیسو ته حواله کړی. د خیبر پښتونخوا د ټانګ دلی پولیس وایي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې وسلوالو یو پولیس کانسټیبل وجلی. د ټانګ تانی سچو مهتاب خان مشال لیلو ته ویل چې پولیس کانسټیبل په موټرسایکل روان وو چې په لاره پرې په نورو دوو موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې. بلخوا د نومبر په 14 په درارنده کې وسلوالو د تیلو او ګیس کمپنۍ په غړو برید کړی وو چې پکې 3 تنه وژل شوي او 9 زخمیان وو. د دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د یو بل خبر له مخې د پاکستان پوځ دعوه کوي چې د نومبر په 14 د خیبر ضلع په باړه سیمه کې یو وسلوال وژلی. د پوځ عامه اړیکو څانګې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال د خفیه معلوماتو پر اساس وژلی. پوځ دعوه کوي چې وژل شوی وسلوال د نامنه په یو شمیر پیښو کې د لاس ترلو په تور امنیتي ادارو ته مطلوب و، خو پوځ دا نه دي ویلي چې د دې وسلوال تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره و او نه هم کومې وسلوالې ډلې په اړه څه ویلي. د بلوچستان په چمن کې پرلتوال وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو له افغانستان سره به تجارتي لاره وتړي. په چمن کې د سوداګرو د اکتوبر له 21 راهیسې پرلت روان دی او احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پرلتوالو زیاته کړې چې تر هغې به احتجاج ختم نه کړي تر څو ورته حکومت د دې مسلې د حل ډاډ نوی ورکړی. د پاکستان په سینټ کې ځینو سینټرانو د چمن له پرتوالو سره ملاتړ خوبلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د هغو احتجاج کوونکو غوښتنې ومني. د اسلام آباد های کورټ په زندان کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان او شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو د مقدمې د ودرولو امر کړی. په جسټس میاګل حسن اورنګزیب او جسټس سمن رفت امتیاز مشتمل د های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ نن د نومبر په 14 د عمران خان خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمې په اډیاله جیل کې اورېدنې پر ضد د انټرا کورټ اپیل اورېدنه وکړه. د عمران خان لخوا سلمان اکرم راجا او د حکومت لخوا اټارنی جنرل منصور اوان افغان د های کورټ بنچ ته په دې اړه خپل دلایل وړاندې کړل. عدالت د دواړو خواوو دلایل اورېدلو نه پس د عمران خان خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمې اورېدنه په جیل کې د ودرولو حکم وکړو او د اپیل اورېدنه یې د 14 نومبر پورې وځنډوله. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میاں نواز شریف د بلوچستان د دورو په دوره نن د نومبر په 14 کوټې ته رسیدلې. د مسلم لیگ نواز ډلې ویاندی مریم اورنګزیب په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلوچستان ته د نواز شریف د سفر مخه د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشرانو سره لیدو کاته دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې کوټې ته رسیدو سره پس نواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د پښتون قومي جرګې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نواب ایاز جوګزای ملاقات کړي. دا راز د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د سنټ چیرمن صادق سنجرانی، د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان ترڅنګ د بلوچستان عوامي ګوند سره تعلق لرونکو د پخوانی اسمبلی غړو هم لیدلې. پر دې مهال د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې نن هغه په مسلم لیگ نون ډله کې شاملېږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو لوړ پوړی پلاوی د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی د نومبر په 14 پر خپلو ایکس پاڼو کړي چې نورالدین عزیزی د پاکستان د خارجي چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی سره لیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی په حواله لیکلي چې په دې ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې کاروایۍ سره سره د سیمه ایز تجارت او رابطې لپاره د بشپړ امکاناتو په کارولو خبرې شوي. د پلاوی بیا د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمن د تجارت په اړه په درې اړخي د غونډه کې هم ګډون وکړ. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په اسرائیل غږ کړی چې د غذا په شفا روغتون کې بند پاتې کسان دي خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غذا کې د تر ټولو لوی روغتون له دروازې سره نږدې ګڼ ټانکونه جمع شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل پر متحدانو زور راوړی چې هغه عام وګړي دي خوندي کړل شي چې د نومبر په 14 په دې روغتون کې بند پاتې دي او د تیلو او اوبو رسایي ورته کمه شوې ده. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی که تر پای را سره مل پاتې شوی نو ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې شخړې تازه حال بعد تل ابیب نه نیغ په نیغه واورئ. په ټانک کې پولیس وایي چې علي وزیر یې گرفتاره کړی. دا د دربند پولیسو تانی مشو چې په دغه سیمه کې د یو برید خبره کوله. په کرک کې د ګیس په افغان د افغانانو په اړه په سینټ کې چې واپس کیږي په سینټ کې دغه په اړه بحث شوی. په کرک کې چارواکو خلکو ته ویلي دي چې په لفافو کې ګیس موړی.
د ګیس پر کومې د پر یو سلندر ټایپ تلې په پیجوړې کړې دي کوم ګیس چې دا سټور کوي دا کور ته وړي.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لیډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو ته مې د خبرونې په پیل کې ویل چې په د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې شخړې په اړه باندې به تازه حال د تل ابیب نه درکو. دغلته کې د ډیوه ریډیو همکار رحمان بونیری دا مهال په تل ابیب کې د ټلیفون د لارې مو سره راغلی دی. ستړی مشي په خیر راغی. او بونیری صاحب که دا ووایي چې نن چې کوم خبرونه دي چې دغلته کې د اوربند په اړه او هغه خلک چې کوم حماس ډلې ویل کېږي هغوی برمته کړي دي د هغوی د خوشي کولو په اړه باندې خبرې اترې روانې دي، په دغه سفر مختک شوی؟
ډېر مننه بابر صاحب. یو خزه دا ویم چې دا وخت د غزې د تړانګې سره جوخت یم. تل ابیب د دې ځای څخه په یو فاصله کې دی او دا هغه مزید کمزې جګړه روانه ده. اشکلال خان وي تاسو څنګه ویل د برامته کړی شوي خلکو لپاره نن د حماس چې کوم القسام بریګیډ دی د هغو لخوا یو دریځ یا وړاندیز شوی دی چې کچري اسرائیل پنځه ورځو پورې جګړه ودروي او په دې پنځه ورځو جګړه باندې عمل وکړي، نو ممکن ده هغه اویا کسان چې هغه وکړی دي د هغې نه پرېږدي. دا خبر د هغو په ټلیګرام راغلی دی او رایټرز هم د دې تصدیق کړی دی کې 220 اسرائیلیان دي او څه نور بار ملکیان هم دي، زیاتره پکې د تایلند خلک دي. دا کسان به څنګه ورکول کیږي، دا به کله کیږي، د دې تر اوسه پورې معلومات نشته دی. البته د اسرائیل لخوا سم د ټکر ته جواب نه دی ورکړل شوی. تیر ورځ رویټرز چې کوم خبر ورکړی واقع دا و چې د اسرائیل استخباراتي اداره موساد او د امریکي استخباراتي اداره سی آی ای په شریکه باندې په قطر کې د قطر په مزګردو باندې یو ډیل یو لوزنامه کوي چې واکړل شوی خلک ته هغه آزاد کړی شي. البته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دوه ورځې وړاندې خپل قام ته په ټلویزیون چې وینا کوله په کې د واشو خلکو په حق نه دا وویل چې دوی په اوربن کې نړۍ چې څنګه غوښتنه کوي یو وقفه غوښتي شي، خو دا وقفه به یوازې په دې خاطر وي چې کم خلک برمته شوی دی هغه محفوظ طریقې سره خپل کورونو ته راشي. د دې علاوه بابر صاحب به هم درته وایم چې دلته په اسرائیل کې یو ډیر لوی فکرمندي ده، ډیر لوی مظاهرې کیږي او د دغه برمته کړی شوی خلکو لپاره د غدر خلاصول لپاره په حکومت باندې یو لوی سیاسي فشار لیدل کیږي.
بنیر صاحب، مونږ چې څنګه په دې تیر میاش کې ولیدل د کلن چې دا شخړه پیل شوې ده، یو ناتاره بمباري د غزه په ترانګه باندې روانه ده، آیا په دغه په شدت کې څه کمی راغلی دی او په دغه اړه باندې آیا د تازه مرګ ډوبلی څه معلومات شته؟
بابر صاحب کمی نه دی راغلی، سم چې تاسو وویل ناتاره جګړه روانه ده. د دې جګړې آغاز په 9 اکتوبر هغه وخت شو کله چې حماس په اسرائیل باندې حمله وکړه، 1200 اسرائیلیان یې مړه کړل، 240 نه زیات اغوا کړل. د هغې وروسته دوی هوایي بمباري کوله د غزې د چې کوم ځای ما د دې ځای سره خوا ته د غزې په شمالي تړانګه باندې، بیا د هغې وروسته د یو ونې وړاندې د دې ښار محاصره وکړه، مکمله محاصره یې د ښار بند کړ او د هغه ځینې خلکو ته وویل جنوب ته کوچ وکړئ، جنوب په لور لاړ شئ، کوم مصر په لتلون کې لار ده. ځینې خلک لاړل، خداغي ورستو بیا په ځینې بمباریو کې د دې داو تر مخه د پټ سورنګونه د حماس وسلوالو پنخه شو. البته په دې کې چې کوم لوی زیات زیان شبه دی او نړۍ په فکرمندي خود لیدا په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو، نو هغه الشفا روغتون دی او داسې نور روغتونونه دي په کوم کې چې دننه د سولو په شمېره کې جوبل خلک ناروغ خلک یا ماشومان وو. 1500 یوازې په شفا روغتون کې ډاکټران او د طب عمله وه، 2500 خلک ملګری په تلو چې هغه ځای کې پناه غسته وه.
بنری صاحب، د دې تاسو کته کلامی معاف خو د دې خبرې په تړاو سره نن د امریکا ولسمشر جو بایدن هم دا په متحدانو په اسرائیل غږ کړی دی چې د شفا روغتون کې دننه پاتې خلک دي خوندي پاتې کړل شي او د اوبو د تیلو کمی دی. آیا په دغه اپیل باندې عمل درآمد کیږي؟
دغه اپیل د مخکې نه هم دی کوو، نن بیا کړی دی. اسرائیل وایي چې دی خوراکي توکي د بیان درمل چې دی هغه پرېږدي، البته ایندن نشي پرېښودی ځکه چې ایندن دی دا فکر کوي چې حماس په لاس ورتلی شي او هغه د اسرائیل خلاف استعمالېدی شي. خو څومره خوراک ځي، څومره د بیان ځي، څومره ضرورت دی، هغه ملګري ملتونه وایي چې نه پوره کیږي. بجلی بند د غټه ستونزه چې ده په غزه شمالي تړانګه کې، هغه دا ده چې هغه د بجلی بندېدل دي، د هغې په وجه کوم مشین کار نه کوي، هلته تیاره ده. اوبه چې دی کمیس کې اگر سمندر درو بس کې هغه په فلټر باندې سپا کیږي، هغه فلټر بند دي ځکه چې بجلی نشته دی. نو یو غټ چیلنج دی او اوسه پورې اسرائیل چې کوم د دې جواب ویلي دی هغه دار چې دی دماغ استې شو دمي په وخت په امدادي شان زی خو ایندن بنځي پکې. البته د اسرائیل پوس خبره ما کوله نه غدوی شي د غزینه هسپتالونه یا مرکزونه چې دی هغه حماس د انساني ډول په توګه په استعمالوي او د خپل سورنګونو هغه ته لار راوخ کی دي، ځکه په دغه ځای کې دی یو سو حمله کړی دي.
بنیر صاحب، خیرانه پښتنه مې ده، اوس چې تاسو په کومه ساحه کې یی، دا د جګړې د مرکزي سنگر نه څومره لري ځای دی او دغه ځای کې څه حال تاسو ګورئ؟
شپږ میل فاصله ده. ز ماخام کې هغه ځای کوم چې جګړه وی غلط لاړ شمه چې کله لګ خړه شي پوز اخوا بیا نور کسان نه پرېږدي غزي، یعنی غزي ته دنه ته دی خو نه شي داخله دي، کله مصر ته راځي بیا داخله دي شي، خو ته په پس منظر کې په نظر راځي. دا خار چې دی د اشکلان وای، ز چې راتلم بابر سے ما ته په اسرائیل په تل ابیب خار کې د دې نه 23 کیلومتر لري دا خار، او په سر خار چې کوم د بل دی غټ خار د اسرائیل القدس یا یروشلم په کې خبري اعلانو ویل او ملګرو ویل چې د دې خار ته مزه دې خار ته ګوست سيتي وي یعنی انسانان پکې نشته دي سارا ماخم پکې راکټي بریږي زه چرالم ګوست وسو پوری دوه راکټي پریوتی دلته شپک دې انټرسپټ کړی دي دې خار کې زیاتره روسان آباد دي د دې خار کې زیاتره د یوکرين خلک آباد دي دې خار کې اسرائیلیان ډېر کم دي خو دلته سکولونه په مکمل توګه بند دي او په خار کې ګڼ ګڼ بالکل نه دل کیږي دغه خلکو دا خبره به هیڅ سمو چې دا ګوست سيتي دې ځکه چې دا ډېر زیات نږدې جګړه پیلان تا او تر ټولو زیات راکټه د 8 اکتوبر دروسته هم په دې خار ورېدلې دي د دې مخ کې هم ما دلته کې یو یوکرين جنې سره خبرې وکړلې هغه د یوکرين د جګړې نه راغلې و هغه وی چې دا غزه جګړې نه راوته خو ما خو دلته هم سره ما خبر راکټو وځلو را
پونې ریسپ کلن غون تراته وې دغه تکي په خاص توګه د خبريالانو د خوندیتوب د پاره یا په خاص توګه هغه خلک چې دغه تکي د میډیا سره کار کوي د سوشل میډیا یا نور پلیټ فارمونو دا غوي پاړه باندې په د اسرایلو په پوس کې او په حماس د ډلې جنگیالو کې دا تاثر شته چې یره دی باندې گزار نه دی کول په کار دغه چې ډیره میډیا دا خبره کوي چې یو شمیر خبريالان هم د دې جګړې ښکار شوي
بالکل ښکار شوی دی ښکار کیږي ډېر مشکل دی یو جیکټ تاله در کی یو پسر دی ټوپۍ وی هیلمټ وی هغه خو ګولې نه تا بچ کولې شي خو د بم نه او د دماکې نه نشي بچ کولې هوایی جاز نه چکل حمله کیږي غلا نه ګورې شي دا سوک سړی ولاړ دی د پروټیکشن خبر دواړو خو ته کیږي چې خبرېلو پام دی وساتل شي اسرائیل خو ته خبرې نه دی بجل شي ځکه چې دلته کې دیتا حکومت لخوا یو کارت ورکړ شي او هغه کارت تاسو روي جیکټ ته غسته وی دی خیال کی خو په غزې تړنګ کې دنه چې کوم خبرې اعلان ځای خبرې اعلان وو یاد عرب دنیا زین راغلی هغه په خشی وی دی ځکه چې غزې باندې د برګ د اسمان نه بمباری کیږي او د غزې کې بیا تحفظ سه امکان نه وي البته دلته په هر خار کې یا په هر بلډینګ کې په هر کور کې یو شیلټر دی کله چې سارن وشي چې راکټ راغی نو ساسره 15 سکند ټایم به پېښ کلون کې چې ته شیلټر د لاړ شي مطلب کې دا وخت 3 منټ وي
صحیح بنری صاحب د ځان خیال ساته او ډیر ډیر مننه د معلوماتو لپاره او د نکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د وړې د مینه پس واپس راځو
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او دونکو د معمول نشریات ترازو د سر راپور تاسو په امره ګرځوم د ډیر اسمل خان پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتاره کړ او د ډیر اسمل خان صدر تانی ته حواله کړ او سبا به یې عدالت ته وړاندې کوي په دې اړه باندې تفصیل اشتیاق مسجد ناور
دی ډیر اسمل خان پولیسو مشال رادیو ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علي وزیر یې گرفتار کړای دی د ډیر اسمل خان صدر تونې تانې دور خوبیب بلوچ مشال رادیو ته د علي وزیر گرفتاری په باراک شه وویل علی وزیر بنے دو ایف آئی آر درج وی او عدالت دتا دے ضمانت دے پورا دے 15-40 ورځې وخت ورکړای وو او په دا ایف آئی آر کښې علی وزیر نن سهار د درابن تونې پولیسو گرفتار کړای دی او بیا یې دوی ته حواله کړای دی نن هم د علی وزیر گرفتاری درج کړې ده او سبا به یې عدالت ته مخامخ کوي د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر اغوان د علي وزیر گرفتاری په باراک شه مشال رادیو ته په دارنګ وژاغېدا
برای د شپې د چمنزا علي وزیر ورسره نور مرګری را روانه سوی و خیبر پښتونخوا د خان ضلع د درابڼ په چیک پوسټ باندې دی ونیو د هغه بعد د درابڼ پولیس تانې تور بیا یې سي چوف ورسره نور سپایان دغو ډی آی خان تور ته در تانې ته د صدر د تانې ځا مشتدا معلومات وسو چې په ده باندې د صدر تانې فایار و 15 ورځې کې به دی ازراژي دا وخت دی خاص په صدر تانه کې دی دوی غوښتل چې علي ونسي
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو دا هم وویل چې که د حکومتي چارواکیو د دوی ملګرو د گرفتاری عمل زر بند نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې مجبور وي اشتیاق مسید مشال رادیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په ټانک کې پاتې کیږو د ډیر اسماعیل خان سره نږدې او د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلع پولیس چارواکي وایي چې نن سهار 8 بجې په وزیر آباد سیمه کې نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې یو پولیس پایي شریف الدین وجل شوی په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار اشتیاق مسید ناورو
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې ناپیژندلې وسله والې په ډزونو د پولیسو کانسټیبل شریف الدین وژلی دی. د دغې پیښې په باره کښې د ټانک سیټي تاڼې ایس ایچ او مهتاب خان مشال ریډیو ته وویل. په بل لوري د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر الله وان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې یې امنیتي حالات خراب شوي دي. که د پاکستان حکومتي چارواکیو د سیمې امنیتي حالات زر شن نه کړل بیا به د سیمې خلک په کډې کولې بنې به مجبور وي.
غوښتنه د جرګې هم کړې دي چې زموږ علاقه پر امن ده، خو چې دا کله دا وجودسې کپنۍ دلته کار کړی دی د هغې ورځې زه دغه خلک راغلي دي تراګډ او کپنۍ ته په قسمه قسم شکل باندې دمکیانې هم ورکوي، د پیسو ډیمانډ ځینې کوي او بار بار بریدونه باندې کوي. زموږ مشران دا مطالبه هم د انتظامیه ځا کوي چې زموږ د علاقې چورې هم سیکورټي فورسز دي، پولیس وال یا لویز یا خاصدار، چې دا مکمل راکلوس کې په درازین د تحصیل کې دي خرج کې په چک پوسټو یا په تاڼه کې که د دې ترګرۍ یا د دې ترګرو په وخت باندې مخه نه ونیول کېږي بیا به موږ هم د دې نورو پاټا غوندې په کډوالۍ باندې مجبور سو.
د دریم په تېره ورځ په ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمه کښې ناپیژندلې وسله والې د تیلو ګیس شخصي کمپنۍ په بدرګه باندې برید کړی و او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې درې کسان وژل شوي او نه نور پرهرجلی شوي وي. په ټانک ضلع کښې د پولیسو کانسټیبل د وژلې ذمهوري او تېره ورځ په ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمه کښې د تیلو ګیس شخصي کمپنۍ په بدرګه باندې د برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاجلې و بیان کښې منلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اوریدونکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او لغړیانو یا پنډیانو احتجاجي پرلت نن هم روان دی. د نومبر په 14مه پرلتوالو پریکړه کړې چې پر 20 نومبر به د چمن او افغانستان لاره د خلکو او سامان وړونکو موټرانو پر مخ وتړي. تفصیل سمت شبنم راکړي.
په چمن ښار کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 20مې پیل سوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بحث سوی. د نومبر پر 14مه سینټ کې د بحث کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمهاله حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپلې وینا مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ و راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورټ شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سیون بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورنڈ کے اس
زتا ستوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورنډ کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسیږي. زه په سینټ کې دا وایم چې مونږ دا د پاسپورټ شرط نه
منو.
د هغه د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پرلتوال وایي چې د افغانستان سره دي د دوی تګ و راتګ پر شناخته کارت او ویزې وي. دوی زیاتوي چې هره ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ ځي و راځي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل دې پر پاسپورټ ټاپې او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بېروزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 5000 انسانان چې در کندهار در کوټ پرې تګ را تګ کې 10000 پکې مزدوران دي، 40000 پکې داسې خلک دي چې هغه هلته دوکانونه لري او لزرغه انسانان دي چې دلته علاج لرازي هلته زیارت ته زی او لزرغه انسانان دي چې هغه وچ کلک هند مهنت د مزدوري مزدوران دي منشان دي کوټی داران کې کار کوي د امپورټ ایکسپورټ والا سره کار کوي مزدور کښ خلک دي سپیشل زره ډیر زر په باندې مزدوران دي 15000 کسان تک را تک دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد دلته د سکرام نل سوي وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سو
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 13مه مشالې رتول چې دوی به پر روان شلم نومبر ل چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دروازې سه بیا در چمن په لې چې کوم روډ دی د کلې پرې دا روډ بندو او بل چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دا به یار کوټې لږې په کوټه کې دا کوم د سیاسیانو قیادتونه چې دي د قیادت مشرانو چې دي د هغو سره وویني هغه سبابات کې بیا ځي اشتبابات ده
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دوی سره خبرې کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرفراز بوکټي ګډون درلود خو هغو په دې اړه څه نه دي ویلي البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نسته په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي لیرې دې نسي سینیټر عبید عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
مشال ریډیو ته وګی د پاکستان ستر عدالت رجسٹر د خلکو د جبري لادرکې پر رد په دې عدالت کې جمع شوی درخواست اریزه کوونکې ته واپس کړي د رجسٹر دفتر ویلي چې هغې درخواست ولسی ارزښت نه لري د په دې اړه باندې د خلکو د جبري لادرکې خلاف درخواست د پیپلز ګوند یو مشر اعتداد حسن د اکتوبر په 15مه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو نو موږ سپریم کورټ ته خواست کړي وو چې له صوبایي حکومتونو په زور د لادرکې شو کسانو نومونه وغواړي تفصیل راشد خټک ناو
په پاکستان کې د خلکو د جبري لدرکه کې دوه مسله په خوانی ده خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړو چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لدرکه کول یو غیر عیني عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لدرکه شوی دي د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم اواز پورته شي رجسٹر دا درخواست عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو د استدراسن د درخواست تر دوه پړه په پیښور کې د ډان روسپانی عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل
اعتزاز حسن ډایرکټر هغه او سیاسي غونډه کې کیس ته د ډیسکرج کې دا ټرند وایي چې های کورټ تلار شي زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سنټر کې ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم غي خلاف په خبر های کورټ فیصله ورکړي دی او هغه غیر عیني ډیکلیئر کړو دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم بدیوانان وا تاسو ترانسفر کوي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو سپریم کورټ سٹے ورکا هغه اپیلونه خو دی بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري
ځنه قانون په هان وایي چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف د غړو او حقوقو ذکر شوی دی حالانکه د ډېرې مودې راهیسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک له درکه کېږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی او د دې درخواست رد کېدو وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته په دې هکله په کوټه کې کاونټ پو او تجنیکار همایون کوسی د مشال لوډي او پښتنه داسې جواب کړه
د پټیشن دی چې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف چې د پنجاب تر هدا پورې محدود د خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړي او اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړي پر در خبره شته پبلک ات لارج خبره نه ده کړي تا یو سپیسیفیک د غره خاص دی نو دا د 184 تین په دغه کې نه راځي او هسي هم سپریم کورټ د 184 تین ډیر بدنامه کوي کنه د افتخار چودري له وخت څخه د دې ډیر بې دریغ استعمال وسو نو د دې د فیصله کړي د 184 تین در پبلک انټرست کې سونه چي دا به کم وس دخکوي کنه ډیر زیات به نه کوي
اعتزاز احسان د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه څه نه دی ویلي. د یادونه وړ ده چې په نهمه مئی د تحریک انصاف غړو د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته پکې تاوان رسېدلی و او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خواخوږو نیول پیل شوي دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی. ډیر اسمل خان پولیس چارواکی وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14مه گرفتاره کړی. د ډیر اسمل خان صدر تانې سچو خباب بلوس مشال لیرو ته ویل چې وزیر د دربر تانې پولیسو نیولی او د ډیر اسمل خان صدر تانې پولیسو ته حواله کړی. د خیبر پښتونخوا د ټانک دلی پولیس وایي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې وسلوالو یو پولیس کانسټیبل وژلی. بلخوا د نومبر په 14مه په درازنده کې وسلوالو د تیلو او ګیس کمپنۍ په غړو برید کړی و چې پکې درې تنه وژل شوي او نهه زخمیانو. د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان پوځ دعوه کوي چې د نومبر په 14مه د خیبر دلی په باره سیمه کې وسلوالو وژلی. هلته د پاکستان پوځ وایي چې بیګا شپه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په نښته کې دوه فوجیان او یو مسلمان وژل شوي. د بلوچستان په چمن کې پر لکوال وایي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلي نو له افغانستان سره به تجارتي لاره ووتلي. د اسلام آباد هائی کورټ په زندان کې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان او شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري یادونو افشا کولو د مقدمې اوچولو امر کړی. د پاکستان پخواني وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز ضلع مشر میاں نواز شریف د بلوچستان د دورو په دوران نن د نومبر په 14مه کوټه ته رسیدلی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو د پوری پلاوی د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د نومبر په 14مه په خپلو ایکس پاڼو کړې چې نورالدین عزیزی د پاکستان د خارجه چارو نگران وزیر جرید عباس جیلانی سره لیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اسرائیل غږ کړی چې د غزه په شفا روغتون کې بند پاتې کسان به خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د تر ټولو لوی روغتون د دروازې سره نږدې ګڼ ټینکونه جمع شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل پر متحدانو زور راوړی چې هغه عام وګړي دې خوندي کړي چې د نومبر په 14مه په دې روغتون کې بند پاتې دي او د تیلو او اوبو رسایي ورته کمه شوې ده. مشال لري ته وګي اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټې راهیسی د بیا اسنادو بهرنیانو د وستلو لړۍ تند کړې. تر اوسه په لسګونو درا بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړي دي دي. خو په پاکستان کې میشته قانوني اسناد لرونکي ځینې کډوال هم وایي چې خپل هیواد ته ستنېدل غواړي. دوی تور لګوي چې د اسنادو باوجود هم پولیس تنګوي، خو د پاکستان پولیسو په وار وار دا ډول تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال لري خبريال عظمت علي شارک.
دا پاکستان حکومت د نومبر د لومبي نیټې بی اسناد کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې چې ورسره اسناد لرونکي افغان کډوالو په تک کې هم سیواواله راغلي. په نوخار داخلو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د کیمپ مخې ته اسناد لرونکي افغان کډوال افغانستان ته د واپس تلو لپاره د رجستریشن په انتظار دي. د اسلام آباد نه ستانه شوی رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی زر تر زره افغانستان ته الیږي چې هلته د معاش او اوسېدو زمینی برابر کړي.
خوشاله یې دلته خو اوس دا مهرباني و کې خوخ مو تیر کړی دی. مهرباني دی و کې دا دغه حال دی راته راوباسي دغه د ځان دې مو وباسي رخصت دې مو کې خپایا او عزت سره دوی به ډیره مننه نه دا لانجا چې شروع وسول مو سره خپل پیور کارت دی. حکم نوټس چې دوی بیا جاری کوي هغه نوټس هم را سره دی. هغه مې وروخو د مکان مالک د پولیسانو دوه درې زما دوه ترونه اړولې دي وس هغه وطن کې ناشته نیولې دي ریپورت کړی دی. نو پولیسان روزانه راتله مونږ کور ته چاپی را باندې ولې هغه ته مونږ ول چې وروره کډې مو تړلې روان دي.
د ملګرو ملتونو ته کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره مو د کډوالو د ستونزو او د اوږد انتظار په اړه درې ورځې د خبرو کولو کوشش وکړو خو زموږ هڅو ته جواب را نکړو. اسناد لرونکي افغان کډوال صاحب ګل مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر د لومبي نیټې نه د اسناد نه لرونکي افغان کډوالو پر ضد عملیاتو کې پولیس هغوی هم زوروي نو مجبور دي چې افغانستان ته لاړ شي.
سره ټوکن نشته، ارسه شته، موږ سره حکومتي اسناد هم سره شته، موږ سره پارشي هم شته. مهرباني وکړه غوړ ته موږ ته ویل چې ورو ته افغاني هم تو کو جگہ نه دیګا نو د دیو وجه نه وروره که چېرته ښه کوي مونږ سره نشیار والا پوښولې مهرباني دې وکړي که دولس ګنټې ډپټي کوي نو شپاړس ګنټې دې وکړي دا به د دوی مهرباني وروره مونږ به دې ځای نه لږ په عزت لاړ شو.
دا خیبر پختونخوا او اسلام آباد پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې صرف هغه افغان کډوال نیسي چې ورسره اسناد نه وي. یو بل افغان کډوال ضیاءالدین مشال ریډیو ته وویل چې له شپږ ورځو راسې د رجسټریشن په انتظار دي خو د سرپناه نه لرلو په وجې کورنۍ له د سړک په غاړه د یخنۍ نه د بچ کېدو انتظام کړی دی.
یو کس راځي لمبر ولیکي لاړ سي بیا بل ورځ بل کس راسي وایي لمبر نه غلط سوی بیا لاړ سي او اوس د ډېر د تنګۍ د وجې نه مو ماشومانو ته لاندې ځای جوړ کړی دی او لاندې هغه ځای ټول خټې دی د یخنۍ د وجې مترپال او پلاسټک د پاسه نه پاچولی دی او مونږ ته دا کار وکړه چې مونږ ته لمبر راکړي او مونږ لاړ شو.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې د نومبر د دولسمې په خپل رپورټ کې ویلي چې د ستمبر د اولسمې نه د نومبر د دولسمې پورې د تورخم د لارې دوه لکه او شپږ زره بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د احتساب د قومي ادارې نیب خصوصي عدالت د نیب چارواکو ته اجازه ورکړه چې د القادر ټرست او توشخانه یا په قضیه کې دی پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان گرفتار کړی. عدالت نیب ته ویلي د قانون لمخې دی عمران خان سره چلند وشي. په عمران خان تور دی چې د برتانیا نه هغه روپۍ چې په ناقانون ډول یو کاروباري تن ملک ریاض وړلې وي او هغوی واپس پاکستان ته ولېږلې ملکی خزانه ته نوی جمع کړي بلکې د ملک ریاض په خیر اوستي او په بدل کې ترې د القادر ټرست لپاره په جیلم کې ځمکه واخیسته. په دې اړه تفصیل شانواس ترګدینا و.
قومي احتساب بیرو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر جاری کړي. عمران خان دا وخت د سایفر په نوم قضیه کې په اډیاله جیل کې بندي دي. نوموړي په ضمانت تخلاصېدو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست هم ورکړي. قومي احتساب بیرو یا نیب د عمران خان د نیولو نوی امر په القادر ټرست او پوتو شاخانه مقدمه کی جاری کړي. نه په نوموړي تور لګولې چې د وزیر اعظم د بهر ملکی دورو په محل او یا د بهر ملکی مشرانو لخوا د پاکستان د دورو په وخت ورته قیمتي توفي ورکړې شوې. نوموړي هغه توفي د توشاخانه نه اخستې دي او په خپل کلیزو مالی گوشوارو کې پټې ساتلې. په دغه توفو کې قیمتي غړې او ځینې نور شامل دي. نه پوهنه چې دغه توفي او یا ډالۍ د کروڑونو روپو دي. تیر ورځ جاری شوی امر کې په عمران خان د القادر ټرست مقدمه کې نیول هم شامل دي. د پیښور خبریال شمیم شاهد مشاهد رډیو ته وویل مقدمه په خپل ځای خو هر وخت سیاستدانان د سیاسي انتقام ښکار شوي او دغه انتقام تر سیاستدانان کم او مقتدره قوتونه زیات اخلي.
سیاسي وکټمایزیشن دی د هغه او د ملټری اسټابلیشمنت دا کوشش دی چې عمران خان چې کوم دی نو دا د ټول تاکون نه بار کی. ودوم دا خیال دی چې ملټری اسټابلیشمنت چې چرته وادي کړی دی د چا په سر لاس یې خدي څوک وي د چا سرپرستی کړی دا نو هغه بیا اخیری کې په الیکشن کې دا شنی کتا سو ګورې نو دا په 1990 کې چې کوم دی نو مصطفی جتوئی صاحب هم راوستې وو آی جی آئی هم راوستې وو او بیا هغې ته حکومت نو ورکړل. نو دغه شان یو حل ځاله روانه ده او د ملټری اسټابلیشمنت دا کوشش دی چې په آینده کې داسې یو ګوډاګي حکومت جوړ کړي چې په هغې باندې هغې خپل مقصدونه کوي لکه څنګه چې پخوا په عمران خان هم شوي دي.
القادر ټرست قضیه هغه وخت شروع شوه چې په 2019 کې په برتانیا کې د جرمونو ملکی ایجنسۍ ته معلومه شوه چې په دغه هیواد کې د پاکستان اوسیدونکي د جایدادونو کاروباري ملک ریاض 468 روپۍ پرتی دي. دغه روپو مالیت هغه وخت د برتانیې د پاونډونو په قیمت کې لګیدلې. برتانیې حکومت دغه روپۍ پاکستان ته واپس کولې چې په دسمبر 2019 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومتي کابینه اجازه ورکړه چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان دی دغه روپو د اخستلو او بیا د استعمالولو په حواله سره خپل کومه فیصله وکړي او د اختیار هم لري. عمران خان دغه روپۍ په سرکاري خزانه کې د جمع کولو په ځای د ملک ریاض په خراوستې او په بدل کې ترې په جیلم پنجاب کې د 500 اکرو نه زیات ځمکه واخیسته. په دغه ځمکه د القادر ټرست د سوري د لاندې په یونیورسيټي جوړولو کار شروع کړ. القادر ټرست یو غیر ګټور د خیر خیګړې تنظیم دی چې عمران خان او د هغه خزی بشرا بیبی په 2013 کې جوړ کړو. په عمران خان دغه تور دی چې د برتانیا نه پاکستان ته لیږل شوی روپۍ سرکاري خزانه کې نه دی جمع کړي او د یونیورسټۍ ځمکه هم په لږو روپو اخیستلې ولې قیمت یې زیات ښودلې. دا کوم اول وار نه دی چې تیر وزیر اعظم په بندیخانه کې دی، بلکې تر دې وړاندې نواز شریف چې د وزیر اعظم د څوکۍ نه په پاناما نومي مشوره مقدمه کې نه حله شو هغه وروستو جیل کې اچول شوی. تر هغه وړاندې په آصف علي زرداری د سویس بینک په نوم د مبینه درغلی مقدمه هم جوړه شوې وه. دا چې سیاستدان په یو بل د درغلی مقدمه جوړې کې یو بل جیل کې اچوي، نو آیا په جمهوریت او په سیاست د عوامو باور خو کمیږي؟ د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر توصیف احمد خان مشاور لريو ته وای.
دیکھیے، ایک تو بنیادی بات یہ ہے نا کہ اس طرح کے اقدامات سے جو 75 سال کی تاریخ ہے
گورا کنا اول خبر خدا دا چې د داسې عمل سره کوم چې د 15 اویا کالو شالید دی د هر سیاسي مشر یا ډلې عزت چې شوی دی نو د هغوی مقبولیت ورسره زیات شوی. دویمه خبره دا هم ټیک ده چې په سیاستدانانو اعتماد هم کمیږي او ډیر خلک په دې پوه شي چې ګینې سیاستدانان درغله دي او د هغوی په مجموعي ډول د پارلمان او سیاسي ډلو سره لریواله پیدا کیږي. د قومي احتساب بیورو خصوصي عدالت هم نیب ته د عمران خان د نیولو اجازت ورکړې او ورته ویلي د قانون د مخې نوموړی ونیول شي او عدالت ته دې وړاندې کړی شي. بیورو عدالت ته ویلي 24 ساعتونه وخت د بیورو سره قانوني اختیار کې شته، البته که د عمران خان د جسماني ریمانډ ضرورت تر دغه وخته زیات محسوسه شو بیورو به عدالت ته د اجازت اخستو درخواست ورکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
یو توګه د کرک ډیپټی کمشنر په ضلع کې په پلاستیکی کڅوړو کې د ګیس پر وړلو او زیرمه کولو بندیز لګولې او ویلې دي چې راتلونکي کې به دوی پر ضد قانوني کاروایی کولای شي. په 12 نومبر شوې د دغه نوټیفیکیشن کې ویلې شوې چې دا ځکه د پلاستیکو کڅوړو کې ګیس وړل او ذخیره کول د کملوي حادثې لامل کېدای شي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شبیر جان.
دا کرک ڈپٹی کمشنر احمد زیب د یونیفیکیشن د لارې کرک ضلع کې دفعه یو اصل سلور سرویخ لګولې چې پکې ټول هغه خلک په سختۍ سره منکل شوي چې پلاستیکي کڅوړو کې گیسونه کورونو ته وړي، ځکه د دې په وینا دا د کمې غټې حادثې سبب ګرځېدي شي. دا کرک بانډ د اوچا او د ضلع نورو سیمو کې په غټو پلاستیکي ګوتو کې خلک گیس ذخیره کوي. ماشومان اولوی په پلاستیکي کڅوړو کې دغه گیس د پیپونو څخه ډکوي او کورونو ته د کارول لپاره وړي. دا بانډ د اوچا اوسیدونکي اسلم خټک وایي چې بندې سری سری باید د سیمې اولس د گیس کم فشار او د لوډ شیډنګ ستونزه هم هوا رکړل شي.
اکثر موږ او د موږ باندې د اوتشا او کارک خلک چې د ډېر غریبون خلک دي هغه اکثر د گیس ستور کول دي پر یو سلندر ټایپ تلې په پی جوړی کړی دي کوم گیس چې دا ستور کوي بیا هغه کور ته وري چې په کوم ځای کې گیس مهیانه ده اکثر هغه خلک هغه کوي. نو دا د حادثې سبب جوړیدای شي چې د مانی شي ډېر ښه خبره ده. هغه سره چې تبل شیډ ته وګورئ د موږ باندې د اوتشا او کارک چې د جی دا تقریبا اورال کی پیکے ته خو خود چنیم پنی و پاکستان ته گیس مهیا کوي. دغه خلکو ته اوس پر خپل حق نه ده ملاو ډيري مجبورې دی وجنه دا حرکتونه چې دی موږ نه بکیږي. نو ماشاءالله منه کوونه سره سره موږ اله حکام چې دی کچری مشتا یو دا عملیاتاړ وکي چې موږ د خپل حق ملاو شي چې کوم زیو کې پريشر کام ده پريشر ملاو شي او کوم زیو کې گیس نه ده نو گیس ملاو شي.
یو بل زایکس عبد الظاهر چې یو سرکاري کالج کې لیکچرر دی وای چې د کسړو کې گیس وړلو او زیرمه کولو وړاندې هم ډيري حادثې شوي دي اوس هم کیږي، باید د دې مخنیوي وکړل شي او اولس له هم پام ساتل پکار دي.
د دې مین ریزن دا دی چې دا مخکې خلکو به یو بل هیلپ کولو د پاره، مطلب یو کلی کې گیس شته او په بل کلی کې نشته، نو دا به هغه کلی والے چې کم کې به گیس نو هغه خلکو به د بل کلی خلکو نه گیس په لفافې کې واچولو او بیا به خپل کور ته راوړلو او بیا به دا گیس استعمالولو. خو اوس ډیر زیاتر علاقې چې دی هغه کې لیګل گیس تقریبا کار روان دی او بازو کې شوی دی. او بل دا خبره چې د دې حادثات ډیر زیات شیوم دي اوسم کی خلک دین ډیر افیکټ شوی دي خو خلکو د دې پروا نه ساتي.
دا د ونره چې کال 2020 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی محمود خان کرک باندې د اوتشا کې یو ولسی غونډه ته خپل وینا کې ویلو چې د ټول کرک ولس لپاره د گیس ته سپلای منسوبې او د لپاره 2 ارب روپې بجټ هم منظور کړی دی. او د گیس پیسی یا رائلٹی با د دې ضلع په پرمختګ لګول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خبر کد هر زیوی، حالات کا ہر ڈول بھی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نڑی سرپادشی.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د شوګر یا د شکرې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې د یو سیمینار تابع کړی و. د سیمینار ګډونوالو وویل چې په ملک کې 3.3 کروڑ کسان د شوګر په ناروغۍ اخته دي. د طب پوهانو دا هم وویل چې د بدن د شوګر ناروغۍ یو غټه وجه د بدن غټوالی دی چې اوس د 10 کالو نه کم ماشومانو کې په سیوا کېدو ده. نور تفصیل عظمت علی شان.
دا سیمینار انتظام کون کی ڈاکٹر عامر مشال ریڈیو تو ویل چی پا ملکی دا شوگر دا ناروغان شمیر 3.3 ملین تا رسیدلی، چی پکی دا 10 کالو کم عمر ماشومان هم شامل دی. نوموړي زیاته کړه چې ماشومانو کې د بدن د غټوالي او د شوگر ناروغۍ په سیوا کې دودی.
بچوں کے ٹائپ 1 نہیں، بچوں کے زیاد نہ دے، خو بچوں کے زمون خیال ہے کہ اوبیسٹی زیاد دے، موٹاپا زیاد دے، اور دا مخ کے چلار شنو دیتا ٹائپ 2 ڈائبیٹیز کی. ٹائپ 1 چلے اگر دا سے ڈائبیٹیز دے چاہ رکھے انسولین کمی ہوئی، اور چاہ انسولین کمی ہوئی دا آگے حل صرف اور صرف انسولین ہوئی. کوئی وہ ویکسین جوڑ دے خو آگے بچوں دا پارا جوڑ دے چاہ چاہ تا انٹی باڈیز پازیٹیو ہوئی آگے تک آگے ویکسین لگے نو مرض ٹائپ 1 ڈیلے شی. اور ٹائپ 2 چے دے اغه خو موټاپه په وجه فیملی هیستری په وجه کېږي.
د شوګر په ناروغۍ اخته د مردانو سیدونکو اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغه موروثي یا خاندانی ناروغي شوګر ده. نوموړي زیاته کړه چې د شوګر علاج احتیاط دی.
زما خپل مور پلار دواړو ته شوګر او زما خپل ډایټ هم ټیک دی، زما و ایکسرسایز هم کوم، اوس ما شوګر دې ډېر حد پورې کنټرول کړی دی. ما ته څه پته نه و خو لکه دا کنټرول کیږي، ته خپل ډایټ خیال وساته، ایکسرسایز کوه، نو دا سیزونه دي چې دې سره دا سیز کنټرول کیږي.
غونډه کې شریک د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته وویل چې د شوګر د ناروغۍ د ټولو غټه وجه د بدن غټواد دي، نو باید چې عام خلک په یو اونۍ کې خامخا 4 ورځې ورزش کوي.
د کرایز په مخ کې خلکو ته دا پته لګي چې ګوې ذاتي تشمیتیاز ذاتي راشي یا شپکې تشمیتیاز ته پاسي یا وزن کې مې د اکدم شروع شي یا خله اوچه دل شروع شي بار بار اوبه دس کی دا ټول علاج شته دي.
د پاکستان د صحت د ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3.3 کروڑ کسان د شوګر ناروغان دي. د ادارې تر مخه چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواواد راغلي او تر اوسه پاکستان کې د 4 لک زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان په سینټ کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو واپس افغانستان ته د لیږلو غندنه شوې ده. په سینټ کې د مشتاق احمد خان، طاهر بزنجو، محمد شفیق ترین او هدایت الله خان لخوا په 13 ورځ وړاندې کړل شوي یو تحریک کې غوښتنه شوې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دې ودرول شي او د دې مسلې پریکړه دې منتخب حکومت ته پریښودل شي. په دغه تحریک نورو سینټرانو هم تود بحث وکړو او ځینو سینټرانو وویل چې د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره لریو په نامنه کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي، نو دا مسله دی د افغان طالبانو سره د نامنیو پاړه باندې په خبرو حل کړي. په دې اړه تفصیل غلام غوث نور.
کل جب روس ته حمله کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لے رہے ہیں.
د پاکستان په سینټ کې د نومبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپس لیږلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو ګوندونو وګړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې فیصله دی منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د عین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دا فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا نو دا اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سرے نگران حکومت خو دا این مطابق جدے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری د بشری حقوقو په لوی پیمانه سرغړونه شوې ده د دوی په کاروبار قبضه شوې ده او پولیسو او قانون نافذ کوونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی د نېشنل پارټي سېنېټر طاهر بیزنجو وویل چې کله د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي نو دا مسله دې د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنیو زور دې له افغان کډوالو نه وستلی کیږي د عوامي نېشنل ون سېنېټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دې افغانان پرېږدي چې په خپل خوخه ستانه شي د جمعیت علماء اسلام فی سېنېټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو نن یې مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو سینیټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغې اندېښنه څرګنده کړه چې هسې نه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوي خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي
اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں
خدا بیلابیلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی ویل چې د ریاست د پیسلې ترمخه چې کوم افغان کډوال رجسترډ دي نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستلی دي
تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینہ کې دا واضح ہدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیکدوی د دې ہدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوې دي تر ننه صد پاسه درې لکه خلک واپس تللی دي چې پکې دوه لکه سلور نه ویزره په خپل خو خطرې دي د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8000 خلک لیږلی دي د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه دا تحریک سینیټر مشتاق احمد خان سینیټر طاهر بیزنجو محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال لري ته وګي په کوټه کې د بلوچستان کروندګرو اتحادیه د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د بلچه مارچ په نوم لاریون کړی دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د کښت کروندې لپاره په شواروس کې 8 ساعته بجلی ورکړي د کروندګرو په خبره چې له تیرو میاشتو په شواروس کې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي چې ورته راي کښتونه او باغونه اغیزمن شوي دي د کروندګرو حکومت ترمنځ په دې اړه خبرې شوې خو څه نتیجې یې نه دي رسیدلې په دې اړه تفصیل سمت شبنم ناور
د نومبر په 13مه د بلوچستان کروندګر اتحادیه په کوټه کې د بلچه مارش په نوم د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د زیاتې بجلی ورکولو غوښتنه وکړه د احتجاج مال د بلوچستان د کروندګر اتحادیه عمومي منشي عبدالرحمن بازی مشالې ډوتا وویل
موږ قرارداد کړی وو لیکن هغه د کیسکو والا ونه ومنئ په هغه کې قرارداد دا وو چې صوبایي حکومت وو د دې کمیشنر او ډی سي وو دا ټول خلک موږ سره وو لیکن دا هغه باوجود موږ دا ټول چې موږ هر میاشت د 6000 روپۍ بجای 2000 در جمع کوو او 1500 ټوبلان موږ زواره درخو لیکن په دې کې د کیسکو چې کم سیکټري دی د وفاق سیکټري چې لنګړیال دی نه منل نو د تیر دو میاستو پنځو ورځې سه زموږ بجلی بند ده او دا زراعت ختم شو که زموږ بجلی اته ګنټې نه سي بهاله نو موږ له زراعت فارغو نو دا ګرد د صبح اتواته فیصد چې کوم خلک دي دا به بیا بل کار کوي زراعت ده ختم
شو. کروندګر وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له کبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي. دا غوی په خبره چې په تیر دو میاشت کې به دوی کم کښتونه کرل هغه یې نه دي کرلي. په دې اړه د پشین د کروندګرو اتحادیې مشر کار اغا مشالیډو ته
بلوچستان کی غنمو د کرن ټیم دی کمشت پوری طور پر باندې آت گھنٹی بجلی ملاوسی او جدا کم نقصانات مستوی دی دی نقصانات او عدالت دی وس
د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پاړه د کروندګرو او حکومت ترمنځ په تیر ورځو کې خبرې سوي خو څه نتیجه ته نه دی رسیدلی. د نومبر پر دیارلسمه په کوټه کې د خبری غونډې مهال د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي په دې اړه څه داسې وویل. هغه وایي د کیسکو سره زموږ ستونزه روانه ده، موږ ورسره بوخت یو چې دا یو پیچلې ستونزه ده چې له تیرو شلو کلونو څخه روانه ده، موږ هڅه کوو چې حل یې راوباسو. د نومبر پر دویمه د کوټې وابډا یوه چارواکي محمد افضل مشالیډو ټول چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دغه خبره په کومو سیمو کې چې زیات بیلونه جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د سواد سیدو شریف په جانزیب کالج کې د کار په ځای کې د خزینه او نارینه د جنسي ځورولو او تنګولو خلاف د پوهاوی زیاتولو یو سیمینار ترسره شو. په دغه یو ورځنی سیمینار کې پر تعلیمي ادارو د کار په ځایونو کې د ځورولو خلاف او په دغه اړه د پوهې زیاتولو او د داسې پیښو پر راپورټ کولو بحثونه وشول. د زده کوونکو وینا وه چې د دغه سیمینار نه یې ډېرې داسې خبرې زده کړې چې وړاندې یې په اړه پوره معلومات نه لرل. په پاکستان کې د جنسي ځورونو یا هرسمنت یا تنګولو په اړه قانونسازي هم شوې ده، خو په دې اړه باندې زیات خلک شکایتونه اوس هم کوي. په اړه نور تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف جانزیب کالج و دودیا حل کې راجمع شوي 2000 نه زیات زده کوونکي چې پکې 40% جنکۍ شامل دي ورته پوهانو د هراسمنت په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې. د جنکو ډیګري کالج سیدو شریف نفسیاتو زده کوونکي سلوا احمد ورستا مشال لیډو وویل چې دغه موضوع باندې بحث او پوهه راوستل ځکه ضروری ده چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې جنکۍ او هلکان په بیلابیلو طریقو زورول کیږي، بیا د شرم او د خاندان د عزت په وجه دوی غلي پاتې شي، خو د هغې په متاثره تن ډېر بد اثر وي.
د دې د لاسه دوی دومره ذهني بیماریانو ته لاړ شي، دومره دوی دغه ته لاړ شي چې دوی د خودکشۍ او دغه چې کم دی مونږ به تاسو ډېر خلک دسې وښایو چې هغو صرف او صرف د دې د لاسه خودکشي کړي. دا دن نه هر څه هغو په ځان باندې تېری، خو بهر خپل مور پلار د خپل خویندو وروڼو ته هغو دا خبره نه شي کولی، صرف او صرف د څه د لاسه چې دوی ته دا خبره ښکاري چې یاره دا خو د شرم او د دې خبره ده. نو دا ټیک ته د شرم او د دې خبره ده، خو تاسو به د خپل بچي سره ودرېږئ او د هغه چې کم دی د دې مشکل نه دې نه به راوباسئ. او د دې د سیوا کېدو مین وجه دا ده چې مونږ خاموشه پاتې کیږو.
د جانزیب کالج پرنسپل سلیم خان په دغه مهال وویل چې د هراسمنت یا زورولو مخنیوي کال 2010 قانون د لاندې په کالج کې باقاعده کمیټه جوړه کړی شوې ده. نن یې ټولو زده کوونکو او خزینه ستاپ ته وویل چې متاثره تن خپل رپورټ باقاعده دوی ته کولای شي.
نننۍ د سیمینار د مین مقصد هم دا و چې زموږ ټول سټوډنټس ته چې هغه میل دي که فیمیل دي چې هغو ته د هراسمنت په باره کې پته ولګي او هغو د خپل حقوق هم پیژني او خپل لیمیټیشنز هم پیژني، او که هغو ته دې څه مسله وي نو چې هغو دا خپل د ایچ او ډي سره یا د اینټي هراسمنت کمیټې ته ډایرکټلی پیش کوي یا ماته ډایرکټ پیش کوي، نو انشاءالله هغو ته به دا مسایل نه راځي. او مونږ ته داسې خاص سیریس مسالې نه راغلي، یو څو رپورټ شوي دي، یو څو مسلې خو هغه حل شوي دي، هغه معمولي وي او هغه داسې غټ نوعیت والا نه وي چې په هغې باندې به څه داسې غټ ډراسټیک اکشن.
د کالج د ووم سمستر زده کوونکي عائشه خان وایي چې سیمینار کې ورته ډیر معلومات راغلل لکه په کومو طریقو جنکۍ او هلکان زورول کیږي.
زمونږ په جون په هر طرف کې د هر چا سره کېدای شي اریسمنت کیږي، خو دا غي د پاره زمونږ پاکستان چې دی په هغه کې سنه سخت قانون شته چې هغه د دې خلاف سنه سا اکشن چې دی یا عمل چې دی هغه واخلي، هغه له انصاف ورکي. او بل دا چې دی مونږ اویر شو چې او کم یو کس دی مونږ ته په کم نظر ګوري، کم یو هراسمنت دی مونږ مطلب دی کې فرق مونږ ته نن وشو، مونږ ته خو دې څه پته و خو نن ته هر څه چې دی هغه ډیر صفا او واضح شو.
سیمینار دا د پیښور های کورټ وکیله او د ښځو د حقوقو ټولنې مشره نصرت تسکین په تفصیل سره زده کوونکو ته د هراسمنت په اړه وینا وکړه. دوی وروسته مشال ډېر ته ویل چې د کار په ځای کې د هلکانو او جنکو سره هراسمنت ناقانونه عمل دی. متاثرتن رپورټ کولی شي او د قانون مطابق درې میاشتو کې به زیاتی کوونکو ته سزا ورکولی کیږي.
جرمانه کې دی شي او فورسفلی چې د جبري ریټایرمنټ دی دینه علاوه چې خپل رینک نه لاندې چې دی هغه ډیموشن لکه یو اسکیل لاندې شي یا هغه ته وارننګ ورکول شي یا انکریمنٹ چې هغه چې کوم بونس لګي دا تنخواه کې هغه سټاپ کول شو نو دا شي زونه دی ماینر اور میجر کې او جی بالکل دا ہوتا ہے سوشل میڈیا کیوں گرے اسلامی کالج والے کیسز دی نور کیسز دی دو داشی سے دے زد دا غنشم کولے ہو دا دی خوب یا دا دی چھ منگ نو خلاڑ شی بلکہ گورنر یا ہائی کورٹ اگی ماف کی یا اگی سزا کم کی آغا بیا منگ لاس
نو زد تسکین پخ پالا وینا کیس دا کنکو دا ویل چھ ہر حاغ گام چھ جینکی یا حلکانو باندے دا کار پا وقت بدلگی لکا سپک خبری کول سپک نظر یا چغا وحل دا سخاص مقصد لپارا مجبور کول پا زور زبردستی دوستی کول غیر پیتری تعلق جوړول او داسې نور عملونه دي چې په هراسمنت کې راځي او دغه بزید متاثرتن رپورت کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.